سلام ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې دا سهار 5 بجې دي تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړې د ایران د سیستان او بلوچستان په سراوان خار کې د افغان کډوالو په اړه یو موټر باندې په اړه د سره یو کډوالو جل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د خبره د ایران د بشري حقوقو د څار یو سازمان حلواش د یک شنبه پورس په بیان کې کړی دی. د حلواش د راپور په اساس موټر له سراوان څخه خاش سیمه ته روان و چې ایرانی پوځیانو پرې ډزې وکړې. د سرچینو په خبره موټر چلونکي له سیمه تښتېدلی او روغتون ته د ټپیانو د انتقال لپاره هیڅ ګام نه و پورته شوی. په ایران کمبر کې هم په ازینو موټرو چې افغان کډوال په کې سپاره وو ایرانی پوځیانو ډزې کړې دي. د 2020 کال په جون میاشت کې د ایران په یست ښار کې په یو موټر کې د ایرانی پوځیانو په ډزو سره موټر ورخېسته او چر لک تر لګه درې افغانان په کې مړه او څلور نور ټپیان شوي وو. هغې پېښې په پراخه کچه عکس العملونه درلودل او له افغان کډوالو او پناه غوښتونکو سره یې د ایرانی پوځیانو چلند ظالمانه او غیر انساني بللی وو. دا پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلی له افغانستان سره په همغږۍ د پولیو د لمنځوړو هڅې کوي. شریف دا خبره د یک شنبه په ورځ د پولیو د واکسین د پیل په مناسبت کړې ده. دا شریف په خبره چې یوازې د ګډو هڅو له لارې د دې ویروس ناروغي شنډول ممکن دي. هغه دا نه دی ویلي چې افغانستان سره په کومه بڼه د پولیو په لمنځوړو کې همکاري یا همغږي کوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو لا هم پکې نه ده ختمه شوې. پاکستان کې تېر کال د پولیو واویا مثبتې پېښې ثبت شوې. بل پلوه په افغانستان کې هم تېره اونۍ د پولیو د لمنځوړو په هدف د واکسیناسیون یوه دوره پیل شوې وه څو شپږ میلیونه ماشومان واکسین شي. د امریکا د مرستو په ځنډېدو د پولیو د واکسین د تطبیق هڅې هم له خطر سره مخامخ شوي، خو د پاکستان صدر اعظم ډاډ ښودلی چې د سعودي عربستان او د بل او د بیل ملنډا ګیټس بنسټ په مرسته به د پولیو ضد هڅې جاري وساتل شي. د خلو نړیوال پروګرام د افغانستان د څنګه مشري حسیفا ویلی ویلی چې د وچکالۍ او په خطر ګڼ کلي له خلکو خالي او په کنډوالو بدل شوې دي. هغې پرون د ډبلیو ایف پی افغانستان څنګه په ایکسپانې په یو ویډیو پیغام کې د وچکالۍ د اثراتو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. میرمن لی ویلي چې ګڼو افغانانو خپل کلي د اوبو د نشتوالي او وچکالۍ په سبب پریښي یا په هېواد دننه نورو سیمو ته کډه شوي یا له هېواده وتلی دي. هغې ویلي تر ټولو زیانګاله خلک لا هم په دې سیمو کې پاتې دي چې نورو سیمو ته د وتلو وس نه لري. د ډبلیو ایف پی مشر ویلي چې ملګري ملتونه او همکاري موسسې د زیانګالو خلکو ته د پاکو اوبو خوړو د برابرولو هڅه کوي. افغانستان د نړۍ له لسو هغو هېوادونو دی چې د اقلیمي بدلون له کبله سخت اغېزمن شوی دی. د طالبانو د فواید عامې وزارت وایي چې په جدې مرغومه میاشت کې څه باندې 400,000 مچک ټونه توکي د افغانستان د اورګاډي له لارې لیږدول شوی دي. د دغې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي چې دا توکي د حیرتان، اقنې، تورغونډۍ او هرات خواف د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. دغه خبره نفتي او غیر نفتي مواد او نور محصولات صادر او راوړل شوي هم دي. د فواید عامې وزارت د معلوماتو له مخې د روان کال په لومړۍ نهه میاشتو کې شاوخوا 3.2 میلیونه مټریک ټنه مواد د هیواد د اورګاډي پټلۍ له لارې انتقال شوي دي. او د ګورجستان پولیسو په پلازمینې تبلیسی کې د اپوزیسیون یو شمېر غړي نیولې دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي دا کسان پرون یک شنبه د لاریون پر مهال نیول شوي. لاریون کوونکو ویلي پولیس ورسره زور زیاتی کوي او د دوی اعتراضونه په ظالمانه ډول ځپي. د پولیسو له توقیف تر وتو وروسته د اپوزیسیون یو مشر نیکا مالی د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویلي پولیسو ورسره زور زیاتی کړی دی. نږدې درې میاشتې کېږي په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب د پلویانو اعتراضونه او لاریونونه دوام لري. د ګرجستان واکمن ګوند د تیر کال په ډسمبر کې اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان هیلې د یو ځای کېدو خبرې اترې چې پر بنسټ یې تر 2023 کال پورې د هېواد له اروپایي ټولنې سره الحاق کوي دروي. د غیلان په ګرجستان کې د خلکو غوسې راوپارولې او تبلیسي په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک سړکونو ته راووتل. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې هره میاشت 55 افغانانو ته د ماینونو له کبله مرګ ژوبل اوړي. خو د افغانانو اندېښنې څه دي؟
مونږ هره میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده.
په تېر کال کې په هره میاشت کې 60 کسان وژل شوي. خو څه کال وضعیت څنګه دی؟ دا مې په راپور کې درته وایم. په پاکستان کې په نږدېو کې به د کرکټ د اتلانو جام وي، خو د افغان کرکټ مینوال بیا وایي
بار بار مونږ ډېر ځله کوشش کړی دی، نو درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټکس کټ کیږي او دومره وس هم نه لرو چې مونږ همداسې اپلایګانې وکړو.
هغه مینوال چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي او کرکټ له نږدې وګوري خپل لوبغاړي وهڅوي. دوی وایي د پاکستان حکومت ورته ویزې نه ورکوي خو پیسې ترې اخلي. خو چې په تور بازار کې د پاکستان ویزه په څو ډول نه وي فرق کړی درته وایي. په نړیواله مسئله کې به دې ته تم شو چې د سوریې موقت ولسمشر ویلي دي د سعودي عربستان له ولیحد سره د اړیکو د ښوالي او بشري مرستو په اړه باندې خبرې کوي. نور مطالعه به مشتاق وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به مو راوخلو. ملتیا لپاره
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فریده سیالیم، په تخنیکي چارو کې سره شفیق یاردی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا وایي هر میاشت 55 افغانانو ملکیانو ته د ماینونو په چاودنو کې مرګ ژوبل اوړي. اوچا د خبره پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده او ټینګار یې کړی دی چې سږ کال د ماین پاکۍ او د عامه پوهاوي لپاره نږدې 22 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د راپورونو پر اساس د ماینونو د چاودنو څه باندې 80% قربانیان ماشومان دي. تفصیل
لغمان کې 13 جمعه د جنوري 1.3 درې ماشوم مالکان د هغې مرمۍ په چاودنه کې وژل شول چې دوی د غره لمن پیدا او لوبي پرې کولې. دا په افغانستان کې د ماین او ناچاو د توکو په چاودنه کې د ملکیانو په 13 ماشومانو د مرګ ژوبلې تر ټولو تازه پیښه ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې راپور ورکړی چې په افغانستان کې څه باندې 3.3 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د مهماتو په 1 کیلومتر کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. اوچا د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې بیان سره اندېښنه ښوولې چې افغانستان لا هم په شدت له چاودیدونکو توکو ډک دی. د افغانستان په جنوب کې کندهار، هلمند او زابل او په ختیځ کې کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې نسبت نورو ته پکې زیات ناچاودي مهمات او ماینونه پاتې دي. که څه هم د افغانستان په نورو ګڼو سیمو کې هم د ماینونو او ناچاودو مهماتو د موجودیت په اړه اندېښنې شته. د ملګرو ملتونو د ماین پاکۍ د خدماتو ادارې یو این ماس راپور ورکړی چې تیر 2023 کال افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو څه باندې 80% ماشومانو په تیر هلکانو نو تا وخته 2023 کال کې 1.3 کسان د ماین په چاودنو کې وژل شوی او 333 نور ټپیان دي چې د وژل شو لړلې 115 تنه واړو ماشومان په تیر بیا لکان دي. تازه د امریکا د مرستو په بندیدو د اندېښنه لا دوه چنده شوی چې په افغانستان کې به د ماین پاکۍ پروژې چې وارد مخې فعالیتونه کمرنګ شوي له سقوط سره مخ شي. د ناروې د خلکو مرستندوی مؤسسه چې په بشري چارو او ماین پاکۍ فعالیتونو بوخته و تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکا د مرستو د بندیدو په سبب خپل فعالیتونه ځنډولي. دا اندېښنه مخکې ورځو کې د ام ډي سي په نوم د ماین پاکۍ د مؤسسې رئیس شهابالدین حکیمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې شریکه کړې وه. هغه خبرداری ورکړې چې که د ماین پاکۍ مؤسسو ته لازمه بودیجه برابره نشي، په افغانستان کې به د ماین او مهماتو په چاودنو کې د مرګ ژوبلو شمېرې لا پسې لوړې شي.
مونږ هر میاشت تقریبا 60 کسان تلفات په 2023 کې درلوده. شون ماین پاکي پروګرام اوس تقریبا 80% په ټاپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي ادامه ولري، حتی زیات هم شي، په دې چې مهاجرین د پاکستان او ایران نه را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې به ځای شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاهنه کې دې شي چې هغه دې به تخپل ځای ته لاړ شي او تلفات او شمېر د مجنونو او د ناچاو د توکو له امله زیات شي.
د ماین پاکۍ د ټولو کورونې او نړیوالو مسعود څارونکو او همغږي کوونکو ادارې ام ای ټی سی یو مسول محمد یوسف یوسفی هم ازادي راډیو ته ویلي وو تمویل د نشټوالي لکابلې فعالیتونه ټکنی شوې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دا مهال افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلي. که څه هم افغانستان کې اوس عملا جګړه نشته، خو د روسانو د یرغل او په تیرو شلو کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د جګړې د ښکېلو خواوو له لورې د ځای پر ځای شوو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر په خپل ځای دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي 2025 کال کې د ماین پاکۍ د فعالیتونو د دوام لپاره نږدې 22 میلیون ډالر
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر مینوال د اتلانو جام سیالیو له نږدې کېدو له نږدې نندارې او د خپل لوبډلې د هڅولو په هدف غواړي پاکستان ته لاړ شي، خو دغه هیواد ورته ویزې نه ورکوي. یو شمېر دوی په ټولنیزو رسنیو هم د دې ستونزې په اړه بېلابېلې لیکنې کړې دي. ټاکل شوی چې د اتلانو جام یا چمپیون ټرافي سیالۍ د روانې فبروري په 10مه په پاکستان کې پیل شي. افغانستان د دې سیالیو په لومړي پړاو کې تریلو بلری نور تفصیل پر راپور کې.
په افغانستان کې دنن او بهر د کرکټ یو شمیر افغان مینوال وای په بار بار په پاکستان کې جوړی دون کې د اتلانو جام سیالي او لنګدې ننداري او د خپل لوبډلې د هڅولو لپاره د ویزې غوښتنه کړي خورت شوې ده. د ننګرهار یو وسیدونکو شبیر ازادي راډیو ته وویل
بار بار مونږ ډیر ځله کوشش کړی دی، درې څلور ځله مونږ کوشش کړی دی چې د پاکستان ویزه واخلو، هغه ریجیکټ کیږي، مونږ نه پکې ټیکس کټ کیږي او دومره وسم نه لرو چې مونږ هم داسې اپلای غانی وکړو په خاطر د دې چې مونږ لاړ شو اول ته خپل لوبډله داغه بودریګو داغه ملاتړ وکړو، هغه ته دعا وکړو، خو هیڅ چانس نه ملاویږي زمونږ لپاره چې مونږ ته دا ویزه ملاو شي. نو زمونږ د دې لوړ پوړو چارواکو نه دا هیله ده چې مونږ ته دغه پروسه اسانه کړي، مونږ په اسانۍ سره ویزه واخلو او لاړ شو خپل لوبډله تشویق کړو.
په فرانسا کې میشت یو افغان کډوال سبون وایي خوخو چې د افغان لوبډلې لوبې باندې نګدي وګوري خو اوس خوشینه دي ځکه ویزه یې رد شوې ده.
نو زموږ هیله ده چې دوی داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې د چمپیونز ټرافي لپاره یو بل ډول ویزه چې د چمپیونز ټرافي پورې قابل د قبول یا مثال هلته یو سړی ورمن پاتې کېدلې اوس داسې یو څه ویزه را جوړ کړي او د افغانانو د دې پرې دي چې لاړ شي، ځکه زه پرې باور یم چې د انګلینډ، آسترالیا، د نورو هیوادونو خلک به هم د خپل لوبډلو تشویق لپاره راځي. زموږ هیله دا ده چې افغانانو تم په سم نظر باندې وکتل شي، افغانان هم حقدار دي چې لاړ شي خپل لوبډله تشویق کړي.
نوموړی ادعا کوي چې د پاکستان ویزې په تور بازار کې په 2,200 ډالرو خرڅېږي چې د کرکټ افغان مینوالې د اخیستلو توان نه لري. د کرکټ افغان مینوال د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتنه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د دغه سیالیو د نندارې لپاره افغان مینوالو ته د ویزو ورکړا اسانه کړي. دوی دغه راز د افغانستان له کرکټ بورډ هم غوښتنه کوي چې باید د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو په کچا په دې موضوع خبري وشي. که څه هم د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو په کرکټ بورډ کې د نن یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په رسمي ډول دا موضوع د پاکستان کرکټ بورډ سره شریکه کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې پوخانی مسول حکمت حسن ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو هم لنګدې د اتلانو جام سیالیو د ننداري او افغان لوبډلې د هڅونې لپاره افغانانو ته د ویزو د ورکړې کمپاین پیل کړي او آن د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ګډونې د پاکستان کرکټ بورډ ته هم ایمیلونه کړي دي.
تاسو چیرته مطلب وخان ساتي نو دروازې غټې جوړې کوي، تاسو چمپیونز ټرافي غواړي تاسو په هیواد کې وشي نو باید تاسو هغه هیوادونه چې هغه برخوال دي دغه چمپیونز ټرافي دغه لوبډلو مینوالو ته باید ویزې ورکړي چې افغانانو ته هم باید ویزې ورکړل شي. متاسفانه دوی تر اوسه پورې اکثریت ویزې کینسل کړي دي. دا یو معمول دی او ټوله دنیا کې چې دغه سي لوبي کیږي هغه هیوادونه میزبان هیوادونه چې دي هغه خلکو ته هغه هیوادونو وګړو ته اتباعو ته مینوال ته د هغه لوبو ویزې ورکي او هغوی زی بیا هلته خپل مینوال او خپله لوبډله تشویقوي.
پاکستان په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دروسته په افغانانو ویزی سخت کړي او آن ناروغانو ته هم په ډیر مشکل ویزی ورکوي. ټاکل شوی چې د رواني فبروري په 19مه د اتلانو جام سیالي په پاکستان کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون اته لوبډلې برخه لري. افغانستان خپل لومړی لوبه د فبروري په 21مه په کراچۍ ښار کې د سویلي افریقا په وړاندې ترسره کوي. د دې وروسته د همدې میاشتې په 26مه او 28مه د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلند او استرالیا په وړاندې د سیالي ډګر ته ځي. دا لومړی ځل دی چې افغان لوبډله د اتلانو جام په سیالیو کې لوبیدو چانس ترلاسه کوي. د کرکټ افغان مینوال تمل لري چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې ښه وځلیږي.
پا په راپور کې مو اوریدل چې د کرکټ یو شمیر میناوالو د افغان کرکټ بورډ نه غوښتي وو تر څو پاکستان ته د تګ لپاره ورته یو لار پیدا کړي، ځکه دوی غواړي د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي چې کله لوبه کوي لا نږدې وګوري. خو پاکستان یوازې د کرکټ مینوالو ته ویزې نه ورکوي، بلکې په دې وروستیو کې هغه کسان چې د سی سی کارتونه لري او یا هم په دې هیواد کې دریم هیوادونو ته د تګ په تمه دي او یا هم د پیوار کارتونه لري، دغه کسانو ته خبرداری ورکړی دی چې له پاکستانه موزي. ورزو په دې اړه باندې د افغان کډوالو چې په پاکستان کې میشتي اندېښنې اورو.
نوم ملک اسلام خان دی او پیوار کار لرم. پریشانی خو انتهایی ډیره زیاته ده، او داسې پریشانی ده چې بالکل خدای کنه ډوډۍ خوند راکړي او نه خدای کنه خوند راکړي، ځکه چې 45 کاله په وطن کې سړی تیر کړي او په ورځ باندې پورته امر وشي دوه ورځو کې په درې ورځو کې به ملک پرېږدي، اسلام آباد ته به وځي خپل وطن ته به ځي. خو انتهایی ډېره پریشانی جوړه کړې ده. پرون راغلي زما کور پاته ورځې ټیم راکړه، څو ورځو کې ورووتې ولا ښځې بولم او رانم بولم نن اوس په دوه لحاظ مو ډېر پریشانی سره یو. افغانستان کې موږ داسې یو شی نه لرو چې اوس هلته زموږ سرپناه وي یا زموږ چا آواز اورېدلی وي او طریقه کار راته جوړ کړی وي چې په دغه ورځو په دغه ټیم ټول افغانان ووځي. دغه تاسو لار ده، دغه شی به ځان سره وړي، دا شی به ځان سره نه وړي. اوس موږ انتهایی پریشانی کې اوس موږ ته والله که داسې چل راځي چې اوس څه وکړو.
نوم می اسدالله دی، زه خپل پیوار کاټی مصاحب اسلام آباد کې اوسیدونکی یم. پاکستان کې صاحب لکه زه تقریبا چې د 24 کلونو نه اوسېږم، خو په دې لندو شپو کې یا په دې لندو میاشتو کې زموږ سره چې کوم وضعیت روان دي صاحب، هغه بیخي ناچلنه وضعیت دی. کم سے کم کما باسي ماته د لګ ټیم راکی، مقرره ټیم دی راته وخی، زه په هغه ټیم باندې بالکل ووزم.
ایمانم د شیر خان
دا ما د قران م دغه سی سی کارت لري غوند مکمل.
هو پیدائش خپل مان نه د پاکستان کې سولې کنه، دومره پریشان یم زه تاسو مې مزدا اوس د درې ورځې کې ز کور نه نو زم حالات دومره خراب ته شپه ورځ نه د چاپیر من غور زی الا سره ډیر خراب دي. زه هم به نه د سید پاکستان او د افغانستان بالکل ورک وای.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال و چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د هغې لاندې چې دوی ته یې امر کړی چې باید له پاکستانه ووزي په تنګ شوي دي، او وایي چې د طالبانو حکومت دی د دوی غم وخوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سوری موقت ولسمشر احمد شراویلی د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د اړیکو د لغوالي او بشري او اقتصادي برخو کې پر هر اړخیزو همکاري او مفصلي خبرې کړې دي. سعودي عربستان د سوری د کورنۍ جګړې پر مهال د بشر لسات پر ضد یغي ډلو مالی ملاتړ کاوه. نور تفصيل سفیول استانکسینور.
احمد اشاره چې تیرونه د سوریه د یو شمیر یاغي ډلو د مشرانو تر غونډې وروسته د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه وټاکل شو، په خپل لومړني بهرني سفر کې د یک شمې پوره سعودي عربستان ته ولاړ. له اشاره سره د سوریه د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی هم ملتیا کوله. سعودي عربستان ته د اشاره د رسیدو په مهال په هوایي ډګر کې د سوریه نوې درې رنګه بیرغ هم د سعودي د بیرغ تر څنګ لیدل کېده. اشاره پر یاد کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره ولیدل. له محمد بن سلمان سره تر لیدنی ورسته اشاره په یو بیان کې ویل، موږ یو اوګدا غونډه درلوده چې په ترڅ کې مو د سوریه د راتلونکو په جوړولو کې د ملاتړ لپاره رښتینی لیوالتیا واورېده او احساس کړه. د سوریه دولتي خبری اژانس سانا هم د احمد اشاره له قوله ویلي، د غونډې په جریان کې دواړو خواوو په ټولو برخو کې په ځانګړې توګه په بشري او اقتصادي چارو کې د هر اړخیزو همکاریو او د اړیکو د کچې د لوړیدو په هڅو بحثونه وکړل. د سعودي عربستان رسمي خبری اژانس هم راپور ورکړی چې دا غونډه د ورور هیواد سوریه د امنیت او ثبات د ملاتړ په لارو چارو د بحث لپاره جوړه شوې وه. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز او د هغه ولیعهد محمد بن سلمان د لومړنیو مشرانو په ډله کې و چې احمد اشاره ته د سوریه د لنډمهاله ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړه. سعودي عربستان چې په خوای د بشار الاسد پر ضد یاغي ډلو ملاتړ کاوه، د سوریه ورستي تحولات له نږدې څارل. په تیر هغه چې 13 دسمبر میاشت د احمد اشاره په مشرۍ هیئت تحریر شام وسلوالې ډلې د بشار الاسد رژیم وپرځاو او واکې ترلاسه کړ. احمد اشاره او ورسره تړلې ډلې یو وخت القاعده سره اړیکې درلودې او په همدې سبب له پراخو بندیزونو سره مخ و. ان تر دې چې د احمد اشاره په سر چې هغه وخت د ابو محمد جولانی په نوم مشهور، متحده ایالاتونو د 10 میلیونو ډالرو جایزه یې
وه. امریکا بیا د 2023 کال په دسمبر کې پر اشاره د جایزه لری کړه او ویل چې هغه د امریکا له استازي سره په لیدنه کې ډاډ ورکړی چې د اسلامي دولت ډله یا داعش په سوریه کې فعالیت نه پرېږدي. خو له لوېدي سره د اړیکو د خوالي له تمایل سربېره پر سوریه د اروپا او امریکا بندیزونه لا هم نه دي لري شوي. دغه بندیزونه د لری کولو لپاره نړیوالې ټولنې ځینې ژمنې ورکړي. ریاست د اشاره د سفر په څیر اقدامات د لوېدیز د ملاتړ د ترلاسه کولو او د بندیزونو د لری کولو په هدف ترسره کیږي. ځکه تر یوې لسیزې جګړې وروسته د سوریه بیا رغونه سلګونو میلیارډو ډالرو ته اړتیا لري. سعودي عربستان د جنوري په 12مه د سوریه د راتلونکي په تړاو د لوېدیزو مشرانو په شمول د یوې غونډې کوربه و. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان هم 13 میاشت دمشق ته سفر کړی و او اعلان یې وکړ چې ریاض پر سوریه د بندیزونو د لری کولو لپاره هڅې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت د کابل د حضوري چمن د مالکیت د حق د ټاکلو او د دې ځای د مناسبې کارونې لپاره د طرحې د ملکیدو په موخه غونډه کړې ده. په دې درې اړخیزه ناسته کې چې پرون د طالبانو د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک ریاست ترمنځ شوی، ټینګار شوی چې حضوري چمن کې باید تاریخي، کلتوري او اقتصادي ارزښت د عبادت لپاره ځای او د عامه ګټو نور اړخونه په پام کې ونیول شي. خو یو شمېر افغان ورزشکارانو بیا د طالبانو دغو پریکړو اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
حضوري چمن چې له څو کلونو راهیسې بې کبله وچ او شاړ دی، اوس د طالبانو حکومت غواړي چې د دې ځای د مالکیت برخلیک په ډاګه کړي او د دې سیمې د سمې استفادې لپاره یو سیستماتیک پلان جوړ کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لیندې په 13مه د شنبې په ورځ په همدې موخه د ښار او کور جوړونې وزارت، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د ملي اولمپیک کمیټې ترمنځ درې اړخیزه ناسته شوې ده. په دې ناسته کې ټینګار شوی چې د حضوري چمن د سالمې ګټې اخیستنې لپاره او په کې د تکړښت، د غشان، تاریخي، کلتوري، اقتصادي، عایداتي ارزښت، عبادت ځای او نورې ټول ګټې چارې په پام کې ونیول شي. ناسته کې پریکړه شوې چې په راتلونکي ناسته کې د ملکیت استفادې لپاره یو منظمه او هر اړخیزه طرحه چمتو شي. اړوند اسناد راټول او د وروستې پریکړې لپاره د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته واستول شي. یو شمیر ورزشکاران په ځانګړي ډول د فوټبال د برخې لوبغاړي وایي چې حضوري چمن له پخوا څخه د دوی د تمرینونو لپاره یو ښه ځای و او باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره بیرته ورغول شي. احمد یو له دغو ځوانانو څخه دی چې اوس مهال هر ورځ د فوټبال تمرین لپاره حضوري چمن ته ځي. ازادي راډیو ته وویل
حضوري چمن هغه ځای دی چې مونږ له سپورت سره هغه مینه چې لرو هلته زو او فوټبال کوو. خو زه نه پوهیږم چې آیا اسلامي امارات تصمیم لري چې دلته نور څه جوړ کړي. که دا څه وي نو باید دا کار ونه کړي. زما هیله ده چې حضوري چمن چې له پخوا راهیسې په کابل کې ورزشي لوبغالی دی، باید بیرته د ځوانانو ورزشکارانو لپاره شي نه ورغول شي لکه څنګه چې پخوا وو.
اسمت قادری چې د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې پخوانی غړی دی، هم ورته نظر لري.
حضوري چمن یو له هغو مهمو لوبغالو څخه دی چې اوږده سابقه لري او ان بهرنیان هم ورسره آشنایي لري. دا یو ډیر مشهور میدان دی او باید بیا ورغول شي ځکه چې ډیر خلک د سپورت لکه فوټبال، والیبال، پینګ پانګ او فوتسال لپاره ورته راځي. دا میدان باید یوازې د ورزشي فعالیتونو لپاره وکارول شي.
موږ هڅه وکړه چې د ملي اولمپیک کمیټې د ویاند اتل مشواني نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو هغه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې پریکړه شوې د ځمکه دوی ته وسپارل شي او دوی یې د خصوصي سکتور په همکارۍ د بیا رغولو پلان لري. حضوري چمن د کابل تر ټولو لویه ورزشي سیمه بلل کیږي چې شاوخوا زر جریبه مساحت لري. دا له لسیزو راهیسې د غشان د نظامي رسم ګشتونو، تفریحي پروګرامونو، هنري کنسرتونو، تمرینونو او بیلابیلو ورزشي سیالیو لپاره کارېده. حضوري چمن په 1909 لمریز کال کې د عزیزي بنیاد او MTN مخابراتي شرکت په 2 میلیونه ډالر مرستې د ملي اولمپیک کمیټې سره په هوکړه بیرته ورغول شو او په 1990 کال کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، خو د وخت په تیریدو ورته د نه پاملرنې له امله دا ورزشي میدان خراب شو او آن د جمهوري نظام پر مهال د معتادینو د اوسېدو ځای وګرځېد. که څه هم ورزشکاران او ځوانان غواړي چې حضوري چمن یو ځل بیا په اساسي ډول ورغول شي او د ورزشکارانو لپاره وکارول شي، خو دا چې د طالبانو حکومت مشرتابه به د دې میدان په اړه څه پرېکړه وکړي وخت به یې روښانه کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په دې وروستیو کې د افغانان جنو د زده کړو په ننګه تاسینو لوړ پړو طالب چارواکو له څرګندونو وروسته یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي طالبان باید د دوی د زده کړو په تړاو عملي اقدامات وکړي. دوی وایي دا ستونزه د طالب چارواکو ترمنځ په ناندریو او اختلافونو نه حلیږي. تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبان د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری په یو ویډیو کې چې لاس په لاس کېږي او په کې ښکاري ژاړي وایي که د نجونو زده کړه فرض او سنت نه وای نو مباح نوی مباح د خدای دی موږ ته هدایت وکړي. دا چې دغې سړی په خپلو خبرو کې نور څه ویلي ورزو تفصیلي د حدیث پر دې سپدې راپور کې ورو
دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او موږ ته د زده کړو اجازه راکړي.
د خونځي له زده کړو یو به برخې شوی او د لوګر ولایت اوسیدونکو ده. دا چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور شي وایي د طالبانو مشرتابه باید د نجونو د زده کړو په تړاو عملی اقدامات وکړي. نو موري ازادي راډيو ته وویل
زه مخکله دینه چې طالبان راشي په خوانځي تتل ما زده کړې میکولې، خو اوس مونږه د زده کړو وخت را نه تیریږي او دوی هم دومره یو چارواکی یو څه وایي او بل چارواکی بل څه وایي. هیڅ د دوی هم سر ما سره بور معلوم نه دی. دوی دی خپل لا اختلافات ټول پری دی او مونږ ته دی د زده کړو اجازه راکړي.
د کندوز پانتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي په خوانی معاصله چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزې لامل نوم پر راپور کې یاد شي په دې اړه وایي
خبرونو کې اورم چې یو چارواکی خفګان ښکاره کړی. دا خفګانونو اظهارول څه ګټه لري؟ داسې خفګان او داسې احساسات خپل یو عام انسان هم هر وخت کې بیانوي. دوی باید خپل توپیر د عام انسانانو سره په عمل کې وخایي.
تازه په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مرستیال محمد نبی عمری هغه ویډیو ګڼ خبرګونونه راپارولی او لاس په لاس کېږي چې نوموړی پکې د نجونو د زده کړو په اړه د خبرو په جریان کې په ژړا کېږي. عمری وایي که د نجونو زده کړې فرض او سنت نه وي مباح دي. خدای دې موږ ته هدایت وکړي. دینی علوم چې آزاد دي باید عصري علوم هم آزاد شي. د طالبانو د حکومت په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته دا ومنل چې نوموړي دا څرګندونه د سلواغې پاتمه خوست ولایت کې د نجونو په وی مدرسه کې کړی دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس دانګزی هم ویلیو چې د نجونو پر زده کړو بندیز مونږ د طبیعت خبره ده نه د شریعت. د نجونو د زده کړو په تړاو د عباس دانګزی له روسیو څرګندونو وروسته زینو کورنۍ او رسنوي او یو شمېر ټولنیزو فعالانو له افغانستانه د نوموړي د وټلو پاړه خبرونه خبره کړل، خو په خپل عباس تانګزی به له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویلیو چې د افغانستان کې دی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دوه وروسته پر افغان جنو هر ډول زده کړې بند کړې او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم را وګرځولې. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له ډلې صلاح الدین سعیدی وایي د نجونو له زده کړو سره د طالبانو مخالفت غیر شرعي عمل دی.
یو د عادي خلکو شکایت ده او یو د چارواکو او د طالبانو د مشرتابه او د هغه څوک چې حکومت په لاس کې لري د نظر روایت او فهم چې د حق په موضوع کې ده دی ته د ویلو پرته عمل پکار دی. دوی که په څه شي باندې باورمندي او خپل هم مشروع حاکمیت نه دی او سره د هغې هم په نورو د اولادو باندې د ملت په اولاد باندې تطبیقوي دا ګناه ده، دا خطا ده، دا غیر اسلامي عمل دی.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کالونو واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه اسلامي هیوادونو په وار وار دا ویلي چې طالبان باید لزن پرته افغان جنو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټي حقونه ورکړي، خو طالبانو بیا ادعا کړې چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه دا چې افغان میرمنو نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان کال د جنوري 24 د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلی و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیز حقه محرومې شوي دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
تاسې زموږ غلا آزادۍ راډیو نوري د پښتو سارنۍ خبري مجلې پای ته راورسېدو. د دري خبري مجلې لپاره مې همکار حکیمي صاحب سټوډیو ته راغلی. حکیمي صاحب ستړی مشې، سار دې بخیر.
ممنون فریده جان.